نه دا ونه وکړه چې هغه معلمه وه، کار یې کاوه، خپلې کور ته پیسې راوړلې. مونته اوس هغه هېڅ هم نشته. اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې.
څنګه په مخه لاړ شي؟ بېچاره ناستې ده، خدای لیدنه مغه وهل هم خوري، ټکول هم خوري. نور کورونو کې به مخې پخوا کار کوه، خلک اوس هم بېچاره ګان همداسې خیاطي کوي، مرۍ کوي، بېچاره ګانې نه خود پاکوي. دغه مشکلاتونه تیروي په ځان باندې، او ځینې چې دا شیان هم نشي کولای په پټه خوله باندې هماغه جنګ وغالمغال او هماغه وهلو ټکول تیروي سر د دې نه چې اوس مثال هغه خواښې وغه اندرور هم ګوري چې والله دغه هلک خو دغسې ده، دغه ورور هم دغسې ده. نورې خبرې وړاندې ځي په دې جلۍ باندې، نو خدای لي ته ناست یې هماغه وهلو ټکول تیروي، نو څه به کوي تر څو پورې چې هغه پولوي خدای پاک واخلي، یا تر څو پورې دا ښځه خدای پاک واخلي.
څومره بد وضعیت سره د دې بچي مخ کېږي؟ مثلا ځینې دي چې له کوره وځي یو کال، دوه کاله، درې کاله نه وي، بیا مېرمن دې ته مجبوریږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي. دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده؟
کورنۍ نه قبلوي، له خدای نه ډار نه لري، نو نه وایي چې د آینده به څنګه کېږي. سر د دې نه مخته وایي چې والله چا سره لاره درلودله. اوس خو لنډه خبره د خلکو هم دا ده، هغه ژوند نه تېرېږي. او که مثال دا طلاق مثال ورکوي ورته، دا نه ورکول کېږي ورته، دغسې جنجالونه باندې کېږي. خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده، د عمه زوی باندې مثال واده وه، بله ما یې دومره ظلم ستا مې پرې باندې کوه چې اقلا د دې جلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخېسته، نه ډوډۍ، نه اوبه، نه ښه، نه بد. ډېره ښایسته جلۍ یې کوه، خو دی باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې د طالبانو وخت کې دې طلاق واخېسته، دوی ورته طلاق ورکړه. هغه جلۍ به اوس فیلن فرانسې کې ده، د کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک وکړو بوتللې د دې ځینه، نو اوس شکر د ښه ژوند لري. نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي، بېچارهګان هلته یا سوځي یا مړه کېږي یا پاتې کېږي.
تاسو ویل چې خوښې عمه وه، څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي؟
خو پټ لاړل، کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل. د دې همدغه کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله، ویل دي چې مثال حالت د دې داسې ده، کوم دوستو کوم اشنا ورسره کومک وکړو، نو دوی د خور سره د فامیل سره دوی وویستل د کور نه چې اړیکې ورسره لاړه. خبر سره کومه وسم شکر ده وسه آرامه ده.
بله، کورنۍ ته به تاسو څه وایي؟ ښه په دې پوهېږي چې زوی ورور یې معتاد دی، د دې لپاره چې خپله مسؤلیت خپل کام کې یوه نجلۍ ورته راودوي، بیا نو هر څه هغې ته غاړه کې وراچي. دا ډول کورنۍ ته به دې تاسو ویل څه وي؟
دا ډول کورنۍ ته الله تعالی هدایت دې نیک وکړي، ځکه چې خپله پوهېږي دوی هغه حق باندې پخېږ دي. دوی داسې شفاخانه کې د بستر کې شفاخانې جوړې شوې دي، شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې دي مصروفه کې چې ښه شو. مثال تشویش شو د شاعله ته دی بیا پرېږدي دي چې بېرته هغه بله هغه حمله رانشي، هغه رانشي، خوشحاله دی وساتي. اوس خو سل لارې دي، سل خبرې دي، او که بېخي د بای نه تللی نو بیا مجبوره ده چې پرېږدي دي باندې. نو بس هغې خپله ځان باندې هغه ورځ راوسي، هغه ډوډۍ نه اوبه ټول خوشي کوي همغه مېرمنې ته، نو اوس خوشحاله هم تللی څوک نه اوسي.
دغه نجونې چې په داسې سړي باندې ودېږي چې هغه په نشه یي توکو باندې روږ دي وي، دوی به څه وکه د ځان د ژغورنې لپاره؟
دنیا د شرم دپاره چې ودرګه ورور مې ونه شرمېږي، پلار مې ونه شرمېږي، مور مې ونه شرمېږي، خلک راته بد ونه وایي. کینی که مخصلانم هغه ژوند تېرېږي، پلارګنۍ پوهېږي چې دغه زیاتره پټي او زیاتره چې ښکارن دي چې مثال خپل لورګانې ورکړي دي، پلار یې ورکوي، ورور یې ورکوي، ټول یې ورکوي، ځکه چې هغه سیاسره بېچاره په هره ډګه کې سوځي. صحیح ده، بچي سنبالولی شي، ښځې کولی شي، ډېر مقاومت لري ښځې کارو کې، روزګارو کې، پیدا کې، وراوړي کالیو کې، جامو کې، خپل د اولادونو صحت خو بد ته مثال رسیدګي وشي کولی. نو د خاوند چې وخت هېڅ څه په کور کې درته نه پرېږدي او هر څه درنه اخلي، دې سره ژوند سخته ده چې په خبره نه پوهېږي، وار کوي، ګزار کوي، اتر د دې حده پورې چې ښځې په لور باندې وهلې، ځکه چې نه پوهېده په ځان باندې، سیخ باندې به وهله، په اور باندې به وهله، شی ده په لرې کور کې بیا جنګ ده، څه خبره ده په لرې کور کې بیا جنګ.
کورنۍ مخکې له دې چې خپله لور واده کړه، څنګه ځان پوه کړي چې دغه نفر ته چې لور ورکوي دا معتاد نه دی؟
یو خو انسان د خبرو د ویلو نه معلومېږي چې کله دوی وایي موږ هلک کورو، موږ کور ګورو. کور مهمه نه ده، کور باندې څوک څه وکړي، هغه خو د لس خیره ده، ننشته سبا نه. هغه ښځه چې خپله ښځه اوسي کولی شي هغه خپل کور منظمه کړي، ټول کړي، او چې خوشحاله اوسي، خیمه مو اوسي، بس هغه د هماغه ژوند ده، هماغه د ناوې کوټه ده، هغه پرې خوشحاله اوسي، چې آرامه اوسي. او چې نه اوسي، چې د تلا بار کې ورسره ویسي ورته، هغه هېڅ ورته دا پکې نه آرامه وي هېڅ کېږي. نو کله چې د خلکو چې موږ لاړو کور مو لیده، هلک مو لیده، هغه وخت هلک د خبر نه معلومېږي، د ناست او پاسې نه معلومېږي. بل بیا دوی چې مثال کورنۍ سره خبرې کوي، کورنۍ خو طبعا چې دروغ وایي، نه وایي زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري، ملګرو نه دې پوښتنه وکړي، خپل خپلوان نه دې پوښتنه وکړي، وایي ساري چې ښه مطمئنه شو، بس هغې د خپله لور ورکړي. لور خو په دوی ډېره نه ده پاتې. ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري، وایي زه موږ ولیده، موږ خبرې فلانکی فلانکی زوی دغسې دی، ورکه لور دې ورته. دغه مور او پلار خو ورور باندې اړه لري، کله خپل لور ورکی باید پختنم غنه غنه وکي.
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي، وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي خپل په نشي توکو باندې اخته زوی ته واده کوي، بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي.
زیاتره چې دی دو ودونم کړي دي او بچیم لري او به هم دغه مشکل چې نشي کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چې خبره له لاسه ورکړي دي. خپله خو شخصا یو انسان په دې باندې روغ دی شي هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه مېرمنه ده یا بچی دي هغې ته هم ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه هغو په کور ناستې دي، یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې، او هغو داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځل یو چا ته واده شولي نو تر مرګه باید هغې سره اوسي، هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې څوارلس کاله کېږي، لس کاله کېږي، شپږ کاله کېږي، خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده. او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي، زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم، نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي، نو هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. اته ما داسې کورنۍ لیدل ته چې بچي لري، ډېر بچي مېرمنه یي، هغو بچارګان سرک په سر پاتې، اته د خوړلو ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. بې ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي، خو د دې سره سره چې امې مېړه متاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي. او که هغه د دې یادونه چې زه غواړم طلاق واخلم، څه چې په اسلام کې خو له روا ده، خو زموږ د دود او دستور د مخې، زموږ د ټولنې مخې، هغه ښځه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي. او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دو عمره جارو جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې مېرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي، له بلې خوا نه ظلم ستم پی کېږي د خسر په کور کې، له بلې خوا نه سبا او بیګا ډوډۍ ځان ته او بچو ته نسي پیدا کولی. په همداسې وضعیت کې دا مېرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالات نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپل مېرمن باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه څه ده، دا نیمه غوسه شوې وه، هلته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې به په شفخانه کې بستر و، الله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله. ځکه هغه تاد و نه پېدو په ځان باندې خپله ښځه یې حلاله کړې وه، که نه نوم یې ډېر دغ شوی وای، دوی خپله ښځه حلاله کړله. نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو بعد په شپخانو کې بستر وه، کله دا ښه شوله کور ته لاړه، نو موږ ویل کشکې ورنه بېله شي، که نه مثلا طلاق ونه واخلي لاړه شي. خو دې سره یې خسرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه، وای نه که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې ته باید دا سخته تېره کړي، زموږ په قوم کې نشته، زموږ دود دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلي او لاړه شي. که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې، زموږ خپل داسې ټولنه دا ولې هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته وچ نه سخته تېره او په هغې کور کې بس کښېنه، بې زیاتو یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي، ځینې ورونه ځینې کورنۍ ورته وایي چې وجودا شرازه یا موږ در سره. خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي، یعنې بې وسه دي، څه کولی نه شي، زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي، مشکل تېرېږي، زه باید یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زموږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي، یعنې په دې باندې نه دي کامیابې شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې په همدې کې د سختۍ ژوند تېروي، ځورېږي، کړېږي، همدغه حالات تېروي او بالاخره ژوند یې پای ته ورسېږي.
کورنۍ چې دوی په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي، بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه، له بشري لحاظه
تاسو خبر څه وی؟
دا خو ډیره دردون کې دا چې ته پیږې چې زما د سوی ژوند تبا شوی دی، ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تبا کې؟ زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده؟ وایي زوی دې محتاط دی، ښځه ورته وکړه سمه به شي، زوی دې درس نه وایي ښځه ورته وکړه، زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه، خو هغه هم د یو بل چا لور ده، ولې د یو بل چا د لور ژوند تبا کوئ؟ که ستاسو د اولاد ژوند تبا شوی دی، د یو بل چا د اولاد ژوند مه تبا کوئ. په دې سره چې ښه پیږي مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پیژني، زما زوی دغه مشکل کې اخته دی، دغه ستونزه کې اخته دی، دا د ژوند کولو وړ نه دی، دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا مېرمن ولري په کور کې، دا به د هغې قدر وکړي، احترام په هغې به پوه شي. د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پیږي، به یم زه یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دې ته په کور کې کښېنئ. کله چې دې ته په کور کې کښېنئ، هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي، خپل بدکاري به پرېږدي، مثلا دا به ښه سړی شي. په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي، زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي. نو هغه خلک چې دا کار کوي، زما په نظر به هم جهالت دی، ناپوهي ده، چې زده کړې نه دي شوي، ذهنونه نه دي رسېدلي، او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هماغه کار کوي. په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی، مګر بیا هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي. مه کوئ، خدای ته وګورئ، یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی. نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی، هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي. چې ته مور او پلار ستا په وینا سم نه شو، تا سمې لارې ته نه کوو، هېڅکله یوه پلرۍ لور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي، نو هېڅکله د یو بل نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي.
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي له یو بلا مشکلاتو سره، څه به تاسې ورته ووایئ؟
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي، اول خو ډېره زیاته سخته ده، الله پاک د هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي، او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري. انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی. هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي، هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي، له دې څخه دې طلاق واخلي، خو له دې وړاندې کړي، د قوم مشران دې راجم کړي، خپل پلار ته دې ووایي، ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي، زما ژوند دلته تباه دی، خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي، خپل قوم دې راجم کړي، د اسلام د نگانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي، کومک دې غواړي له خپلوانو څخه، او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي، ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی. مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند. نو زما په نظر سره نه دې تسلیمېږي، اخره پور د کوشش وکړي تر څو د ژوند لپاره یوه حل لاره پیدا کړي، او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تېرولو سره سخت دي ځانونه بیل کړي او جدا شي. کوشش دې وکړي، زحمت دې وباسي. انسان باید تر اخره پورې تسلیم نه شي. که زه پوه شم زما ژوند په دې کور کې په مشکله تېرېږي، زه لاره لټومه، کوشش کومه کومه کومه، د یو نگانه بل نگانه، اخر خو غوښتل رسېدل دي، او لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي. یو انسان خو به درک ولري، یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې، ستاسو په سپین ږیرو کې، ساسو په خپلوانو کې، چې دغه مېرمنه رښتیا وایي دې سره ژوند نه کېږي، نو شاید حل لاره پیدا شي. نو هغه مېرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي، الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي. خو بیا زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي، نو ځانونه دې خلاص کړي، یوه لاره دې ځان دپاره وګوري.
روزو دي ته چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی میړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي، له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري؟ په دې اکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي،
په اسلامي قانون کې، په اسلامي فقه کې، کله کدی خځه خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډری ده، داسې عمل دی چې هغه نور د نور انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نشي په مخ بولای، نو دا خځه اسلامي فقه د حق ورکړای چې دا محکمې ته ولاړ شي، د دې سړي نه په عام اصطلاح طلاق واخلي. خو په پیکه کې دې ته خلع وایي، جدایي ورته وایي. په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکړي، یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي، په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي، د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي. په هغه صورت کې ښځه کولی شي د اسلامي نظام محکمه ته ولاړه شي، او په غیر کې هلته دې ته دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي. او بل د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي، یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر په اصطلاح سخته نیولې ده موضوع، تقریبا تر نوي کالو پورې ویلي که میړه غیاب وا خزه باید ورته کینی. خو امام شافعی صاحب به چې هغه د موږ مدني قانون هم دغه اوس خو قوانین نه مندي دغه حاکم نظام خو تیر نظام جمهوری نظام مغه د امام شافعی قول چې څلور کالو کې که میړه مسافر شي که میړه غایب شي ښځه کولی شي محکمې ته ولاړه شي او د دنه جدایي واخلي او بل چا سره واده وکړه. په افغانستان کې دا ژوند داسې دی چې نفقه راوړونکی پلار دی، یعنی د ښځې خاوند دی، د ماشومانو پلار دی، ټول کور امید خدای ته وي او همدې خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدورکاري کوي، کوم مثلا بله دولتي وظیفه لري، موسسه کې وظیفه لري، یا موټروان دی، یا بل کار کوي، همدغه یو کس وي چې په کور کې عایدات راوړي. ولې که موږ وګورو د موږ په ټولنه کې هغه کسان چې پلارونه یې معتاد دي، ښځه ګدایګرۍ ته مجبوره شوې، ټیټې مرحلې سره مخ شوې، یعنی ګدایګري یو ښځه محتاجي چې د خلکو په کورو کې کالي ومینځي، د خلکو په کورو کې اشپزي وکا، د خلکو د کور پخلی وکا، د کور مثلا د خلکو ماشومان ورته وروزي، یا مثلا مکاتب و یا دا سنور دارو کې صفاکار پستوګه کار وکړه. دا ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه خځه ورسره مخ دي چې یا کندې دي، یا میړونه متادین دي، یا ورک دي، یا په دغه سي مصیبتونو باندې اخته دي. دغه میرمنې د دې نه پرته بل لار نه لري. محکمه دیتا د خلع فنامه دا اجازه نامه ورکوي چې تکواله شي د بل میړه وکړه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما
سلامونه، وخت مو بخیر. د ازادۍ ملمخ پرونی ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالۍ کریمی ده. ګلالۍ جانې سلامونه، وخت بخیر. کراته وایي چې ګلالۍ کریمی وخت په زابل کې خبریاله وه، خو دې له خبریالۍ سره خپله مینه نه ده پرې کړې او خپله مینه یې نه ده پریښې او راغلې ده په فرانسه کې د خبرې لیکوي. ګلالۍ دغه مزل کراته تشریح کړي او راته وایي چې څنګه دې په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی دی او بلاخره دلته دې میدان ورته ورکړی دی.
سلامونه اوسه جانې، تاسو ته او ټولو قدر ملیدونکو ته هله د ټول ورو جوړ اوسه. ډیره زیاته مننه کوم له رسنۍ سره. زما د کوشنواله مینه والا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبریاله یو پریزنټر اوسم. د دې څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شوال زما سره مینه ډیره زیاته والا. نو تقریبا زه د دیارلس کلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې، چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه، د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره، همداسې له هلکانو او نجونو سره. په ټولو سره مې د ښځو د هغوی د کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونده زابل کې پاتې شولم، دا غیس خروسته لرم چې څنګه ماته پیدا شول. لیکن اولینه شزنه خبرې لازم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنیس فعالیتونه مې پیل کړل. غوی نو روسه بیا زراله مکندار ته کندار ته سوخ سوخ پاتې شولم. امنیتي څنګه مولا ورسنیس فعالیتونه مې هم سره لودلې. یوسف فعالیتونه مې واټل وزن کې ورسره ولا غین ورسره به رااله مقابل دا او کابل کې می په نړیوال رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2018 کال پورې ولا ما غین ورسره کله چې بیا نوې
حکومت اوس ګلالۍ جانې پرم دی باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللی؟
په 2018 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم، او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په وروستیو کې زما په خپرونې باندې بندیز لګېده، یا ډېر ټینګار ورباندې کېده چې زه خبرونه کې مې یاد نه ورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډیر کوم، یا خندا ډیره زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې دوستان ټول خبر دي چې ما درې ځله دغه خپل سفر کنسل کړی و، نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر و مې کتل چې وزه ډیر ګډوډ کېده، یا اسما سره خپل انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکوي، دې ته زه مجبوره کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس په لور راسم.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغللی د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلی کنه کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلی؟ بل اخر لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللی؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله، هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته. او پاریس کې مې یو نوی ژوند ورسنی ول، که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشت یو میاشت وبخښنې سره زه یو هوټل کې ولم، چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما سندونه زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل ښار ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبوره کوم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوې، دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته م ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له افغانستان راوتلي دي یا ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې زموږ کوم کورونه چې موږ سره کړي ول، یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول، ډېر عالي ول، او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ول. موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما ما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نه سي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړې و هملته ولم، تر اوسه وخت پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاته لږه هم سر ته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم، او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کورو پورې ځم، زه باور کوم ماسک زم، یا ماسک اچوم، یا خپله لاره تغیر کوم، یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستې فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
نه، بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو، او فرانسه کې به مو خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله، چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولکه کله چې قطر ته ولاړو، هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه یا دوه درې کال یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني ته تلل یا دغه اروپایي هېوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له هغه مسؤول ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه هم موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته زموږ ویزه راغله، پروې فرانسې ته.
بله یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم امدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پریکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پریږدي کډواله دي شي هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کومو کومو ستونزو سره به مخامخ کیږي دغه پریکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه وله ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښودی او دې پلو ته راغلم لاس بجې زه د کور نه وتم د خپلې مورکۍ نه د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت ولو حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه کله چې زه له دفتر نه ووتلم دفتر نه ډایرک ولاړم ولاړم یو څه شیان چې په کار ولاغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلم بس تماشا مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشاله ولته زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او عادته له خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز وو او دې طرف ته راغلم قطر ته ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ خپل وظیفه مې له لاسه ورکړل خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل خپل همکاران مې له لاسه ورکړل زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې مې پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان مې نه شوی پیدا کولای ژړل مې حالات مې شنول ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و خپل کورنۍ مې له لاسه ورکړی و خپل مسلک مې له لاسه ورکړی
بلې دقیقا همداسې ده اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې اول ورځ یې هلته څنګه پیل کړل لوی مزل دې کړی و له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وي دا یو لویه فاصله ده بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپل ویل خپل هر څه د لاسه ورکړ کور کورنۍ وظیفه هر هغه یو څه چې په خپل هیواد کې چاته میلاویږي او ترلاسه کولی سي هغه ته ټول لاسه ورکړل دغه اوله ورځ په فرانسې کې څنګه تیره کړله
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدل زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته زه ماښام راورسېدلم درې څلور ساعته زه میدان وای کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کی هغه نه وروسته موږ هوټل ته یوړو کله چې هوټل ته ولاړو موږ هوټل کې ولو ډېر زیات ولا مم د سې وداس ولا مم کله چې وداس هم سهار وختي را کښینه سلام دغه سهار وختي زما لپاره را کښینستل یو بل ډول سهار وو یو بل رقم وخت وو یو بل رقم صحنه ولا چې زله خوب را پورتم ما سره یو بل ملګری مې هم ولا چې ما ته پورته سه خوب دی پورا سولو دی ورکم گنگ سولم سی بل نړی کې ولا ما دغه شوند مې موته له پاز مې موته له ولا یو د خوشاله احساس مې نه کوي هغه نو وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې هغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې ولا بیا هغه په سویدا سو ما هغه مزګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبور کم چې زبایت هوټل نه وو زمې لږ وګرځم لږ مې هغه وضعیت سم سي نو هغه هغه سار چې زله خوب راپورته سم یو بل ډول سار وسمه ده پاره یو بل دنیا ولا یو بل نړۍ وسمه ده پاره
بله بله دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي څنګه مو دې ته پام شو چې بلخره ک دومره ستون سره مخامخ شوی یا بیا غواړي چې په خو دریږي بلخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړل او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشي ورته وای په ټوله فرانسې کې دا غوي سره مې کار شروع کړ تقریبا یو واته میاشت لا غوي سره ما کار کاوه یو دا غوي سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مسولیت درلودې زما لپاره یو خدای شو چې ما فرانسوي ژبه په کښې زده کړله دا غوي د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم ا دې تر څنګ زما مالی همکاري ما سره زما مالی برخه راته قوي کوله. هغې نه وروسته په فرانسه کې په 2023 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی ولو، کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند سول، بیا دغه تلویزیون دغه پرېکړه کړې وه چې موږ کولی سو تلویزیون له لارې دوی ته د زده کړې ورکړو. په کورونو کې هغه خویندې چې له زده کړو څخه محرومې دي، په کورونو کې د خپلې کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی، ډېره زیاته خوشحاله سوم. زما خپله فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستانو رالېږلی وو، د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیلو چې دغه راپور یې ماته ولېږئ، چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده. ماته ویل که ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دوی فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې سي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې له دوی سره مې کار شروع کړی او اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې او بشنو وګو خپرونې او د لنډیو خپرونې مسؤلیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس چې په همدغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبې لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوالو لپاره، دغه افغانانو لپاره چې هغوی د افغانستان خپرونې بندې شوي دي یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي، تاسو کولی شئ چې دغسې فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډېره خوشحاله یم فعلاً، او زه دغه خوشحالي د خپل ولس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو مېلمه ته زنګ وهم چې هغوی هم لکه ما غوندې مسافرې په نورو هېوادونو کې بل خصوص موږ مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خپرونه کې ډېر د خوشحالۍ احساس کوي. ډېر خوشحاله ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دار کوم تفریح پرونه ته اړتیا لري. نو کله چې زه دا د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلاً تفریح خپرونې نه لرو، موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی ساعت تیر شي، د دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا داسې تفریح خپرونې وګوري تر څو دغه جورون له وضعیت څخه هم خبر ارڅ چې په اروپا کې ژوند کې دا ژوند په څه ډول دی، دا غوډه جالب خاطرات څخه هم خبر سي او د سنگ په خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو تم چې په اروپا کې راغلي به خصوص خبر اعلان چي دي، هغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د غوی لپاره هم ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتشي وي او کار کوي.
البته بیګم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه مال میږي یوازې د ښځو لپاره ده، او زموږ انوان هم همدغه دی چې د ښځو بیګم تلویزیون د ښځو لخوا یوازې د ښځو لپاره ده. ډېر فرصتونه موږ ښځو ته ورکوو، هغه خبریالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، اداري برخه کې، خو ډېر فرصت د هغو میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم تاسو ولرو چې تاسو هلته په لدی وړاندې بیلابیل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مو کوو چې بل اخره فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو به اخته کیږي، تاسو پکې دغسې یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخره خپل مقصلک ته به دمه ورکوي، تلویزیون کې به کار کوي، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې له کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ به ورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوي تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې، د کار ټایم به ځینې وخت فرق کوي، نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم. همالته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول. خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازنی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه در کړی او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډېر زیات سخت دی. قسم په کار کولو کې یا په الالو پیسو پیدا کولو کې څه نه ورسته، یو نوې تجربه انسان ترلاسه کوي. زغه وخت به ډېر زوریدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله د دوی د عکس العمل ما باندې به شن نه لګېده. که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتی، د دوی دا چلند چې به ما کتی، زه به ډېر زورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم یو رقم ناامیدي احساس به مې کوی. کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاسه ورکو، اخر ولې ځانه به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته مخپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده. زه په یو پردي واد کې ما دلته ایسوک له تاسو سره کومک نه کې، کته هم ډیزاین او مغازه کې کار کې ستا یو نوې تجربه ده. تم ډیزاین پیسې پیدا کې، هم ډیزاین خلکو سره آشنا کې، لم ډیزاین ته ژوند شروع کې. نو زهنی ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل چې کله هغه مغازې ته راتلل او کله چې ما سره مخامخ کېدل او دی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دی به زه ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه ته کابل ته راغلې او بلخه بیا کابل نه فرانسې ته راغلې، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات و. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت ده یوې نجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلې، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېدې او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کوم او ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟
ډېره جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم. یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي، یا ته دغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم. کله چې ما پاغلته پرسنې کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږي ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلې، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره پرسنیس او فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ټول شته د سره کار شروع کړی ده، د ماغه مدیر نوم یې راته واخیسته. ما هیڅ هم ورته ونه ویل، یو رقم رنګ د زیر واوښته. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده. ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلې همدغه یادوي مکتب کې چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستا لور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي. ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. نو واخ په تیر دوسر زپدې څونو باندې پوسوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هغه هم نتی څونې ولې چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم، ما د کندهار ته ولاړ سم. کله چې کندهار ته ولاړم، البته له امنیتي څون سره مخامخ سم، بل اخر بیا رالمه تابلته.
بله بله، د خوانزي مسله د میاده کړل، کده خوانزي له دوران دی راته وی ګولاله جنی چې خوانزي کې څنګه به البته مینه لم د خبر علي سره پیل شوې واله قدر ته درلودل کنه.
زه د درس سکالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم دری کو زتلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زما خوشدل چې زولارس خپل خبرونه سب کم او یو ځانته میور کوم د شری ساس کوي انرژي ساس په میکو ډیره خوشاله خپل سم فهم ته میول چې نس مخبرونه د لایف پرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر دغه مکتب تر تل ماغي ډیره تشویق ولا ماغي ډیر خوشاله ول اته دا مخ په لهيله دا وي پوسټر وکړل درته چې هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسم یامي لسم سم فرصت دا کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي دا وي مینه مینه چې مې لیدله او مکتب کې هغه به زه تشویقوله ما چې برا ته توفیر اوره چې هغه په ریښ کې نیولم هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زبایت لام پر رسنوي زو فعالیتونه باندې لا هم بوخت سم خپل فعالیتونه دوام ورکړي.
بله بله یو مسله که زه یاد کوم ګلالۍ جان وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر زیات ستون سره مخامخ شي کورنۍ ستون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون وګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه د کړې چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکوله بل اخر دې مزل ته دې مورکړه
باور کې اوسې جاري لکه څنګه چې مخ یادورې وکړه دار له سکالو د انسان عمر ډېر کم دی ایس په غشو بعد باندې نه پويږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول ذکر وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبريال نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینه اخلم اته زه ډېر کوښښ ولم ماته د دې اجازه نه راکول چې ولایت مقام ته نن سمې ولایت مقام ته سما الته د ناتو سفیرات لای چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ورشي نه خبر یاله ما دغه عکسونه متون دغه فلاتونه چې مال دل یا دغه چلانس به مال دی زه ورکم نه هله به کم چې دا نه خبر یاله تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رېډو لارې د دې ځغ خلګ اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی خپل هیله به ملاس نه ورکوله ملاتمن یو څونځه وجود لري زه باید څونځه پیدا کوم او د هلار ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیره زیاته بهشته می خپل هیله ملاس نه ده
هم څو حساب لري ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دی بیا ملاس نه ورکوله هغه څه چې ته وحته ولې څو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور به ماته کول چې ته یو قوي نجلۍ ته که نور څه نه ته یو ښه ځای او یو ښه ځای هر څه کولای شي کته وغواړي اما هغه زما د مور مینه ولا هغه زما د مور هلې ځلې ولا چې زه به په ګرمۍ کې هم تر لاس نیولې وم د په یخ کې به هم تر لاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر راډیو پورې به هلته تر هغه ځای پورې به وړلم هڅه زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ ما ته راوړې ده مالته چې زه هغه خپل هیله له لاسه ورنه کوم نو زه چې نن هر څه هم د خپل مور لامل یم
ام دغه کورنۍ موافقه د کراتې چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورتیا وي تاسو کې لیدلې چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما فلاک اس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې په ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې ده د تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې اوس زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا غوښ ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته مول چې زه نه وړم چې زه یا استاد سم یا نه وړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبرې نه سم یا د سینما برخې څوک سم کومار ودی مې دا خبره ډیره بدله کېدله هغه اس کله وینا تنه څه کېدله او دا ټولن د دینه د شته ټولن په همدغه شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشه ورور مې چوکي کې راته ناستو ما به سر خبرې کوله مرکیبي مې سره کوله او مور سره په همدغه شکل باندې او ماغه کورنۍ مې نه سو دا ماغه مشه ورور او مور مې نه مې وچی زه تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لاره مو زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوس ازی کولای سم نه ډاکټری برخه ته راتللی سم همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale که شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي کابل کې وکي د تاتره چې لار شي دغه خبرونه لغزه سخه مخته بيسي
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړ شم خپل وطن ته خدمت وکړم. زه خوشحاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم، دغلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم، یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوښ شي خپل وطن خپل ولس تر څنګ وکوم زه. البته نه، خو په هغه صورت کې په هغه وخت کې چې ماته ټول انساني حقونه راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه هلته وګورم او د خلکو احترام وګورم، زه سلفي ساده خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشاه د لمر تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسم.
بله، په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته پکدو، هلته به حالات ته پکدو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره ستونزو سره سره بیا هم دریږي او بل اخر دغه فیصله چې تا کړې د دغه لار ته بيدمه ورکوي؟
او سجان ستونزې لا هم ختمې نه دي، ستونزې لا هم ډېرې زیاتې دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو، لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله، موږ زه خپله شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته. له ستونزو سره زه لا هم لاس او ګرېوان یم. زه سهار چې دفتر ته راځم او بېرته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لار مې تغیر کړي، یا خپل ماسک مې اچولی، یا خپل سټایل مې تغیر کړی. دلته لا هم ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم. زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلې کریمې دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې وه، دا ښکلې مرکمه موږ سره وکوله. مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.